طب خبري تاعك ازاي؟
په خبر کې د ماخام 15 بجې شو ریډونکو د مشال رادیو د نننایو نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له منور شاو
د خبرونو سرټکی. په خیبر پختونخوا کې بارانونو لږ تر لږه اووه تنه مړه کړي او یو شمېر یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو وفد په درې ورځني سفر ناروې ته رسېدلی او امریکایي ځواکونو په خلیج عمان کې په کیمیاوي سرو بار له ایران تلونکي بیړۍ نیولې ده. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې بارانونو په تیرو دوه ورځو کې اووه کسان وجلي، پنځلس یې ژوبل کړي او یو شمېر کورونو ته یې زیان رسولی دی. په دې صوبه کې د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیضي نن مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو په بیلابیلو سیمو کې خلک متاثره کړي دي. دی وایي
ټوله نغټه واقعیا چې د نو هغه شانګله کې راغلی وه چې هلته لینډ سلایډنګ شوی وه. نن درېیم ورځ ده چې هغه سرچ آپریشن شروع دی او اوسه پورې تقریبا نه کسان چې دی نو هغې نه روغ کې دي، هغې کې پنځه ډیډ دي، څلور زخمیان دي، یو چې دی ماشوم اوسه پورې مسنګ دی، د هغې سرچ آپریشن شروع دی.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې مشر شریف حسین مشال لیډیو ته وویل د صوبې لس ضلع متاثره شوي چې پکې به د مړ شوي تن کورنۍ ته درې لکه روپۍ، ژوبل ته یو لاکھ روپۍ او همداراز د ړنګو کورنو بیا رغولو لپاره متاثرینو ته یو لاکھ روپۍ ورکول کیږي. د نوموړي په وینا متاثرینو ته د مرستندو یا سامانونو رسولو لړۍ روانه ده. بلخوا د موسمیات محکمه وایي چې د جنورۍ تر څلېرویشتمې په خیبر پختونخوا کې ځینو سیمو کې د بارانونو او په غرونو د واورو ورېدو دو امکان ده. د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد وایل تحریک طالبان پاکستان سره ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه شو چې د هغوی غوښتنې د منلو نه وي. نو موري پرون اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې له پاکستانی طالبانو سره یې خبرې اترې د افغان طالبانو په ذریعہ کېدلې، خو وروسته پاکستانی طالبانو له خپل اړخه ډزبندي ختم کړه او مذاکرات ختم شول. شیخ رشید دوه منله چې په تیرو دریو میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت او بریدونه زیات شوي. دا له هغې وروسته ده چې اپوزیشن ګوندونو په پارلیمنت کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د وروستیو زیاتو شوو بریدونو او چاودنو په اړه دې وضاحت وکړي. جماعت اسلامي وایي تر هغې به خپل احتجاج جاري ساتي چې د سند صوبایي حکومت د بلدیاتي نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون واپس نوي اخیسته. د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر حافظ نعیم الرحمان پرون مشال لیډیو ته وویل چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د بلدیاتي ادارو، تعلیمي ادارو، روغتونونو او سیمه ییزو ادارو د ټکس او ګاټو ټولې څانګې په خپل لاس کې اخیستې. ده وویل چې د سند حکومت په لویو ښارونو کې د بلدیاتي ادارو د استازو او د ښاروال واک هم کم کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د سند اسمبلۍ مخې ته له تیرو درشتو ورځو راهیسې روان احتجاج به هغه وخت پای ته رسوي چې د سند حکومت دا قانون بیرته واخلي. بلخوا د سند د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه پرون رسنیو ته وویل چې د خلکو د ګټو او د بلدیاتي ادارو د خوالي لپاره یې په دې قانون کې بدلون کړی دی. د ده په وینا دې قانوني بدلون ته د سند اسمبلۍ د اکثریت ملاتړ ترلاسه دی. دا له هغې وروسته ده چې د سند حکومت په دې وروستیو کې د 2013 کال د بلدیاتو په قانون کې بدلون وکړ او هغه یې له اسمبلی منظور کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د طالبانو یو وفد په درې ورځني سفر ناروې ته رسېدلی. د دې پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. نوموړي د جنورۍ په 28 ناروې ته روانېدو وړاندې ویلي وو چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري حالت خبرې وکړي. دا له هغې وروسته ده چې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د جنورۍ په 28 وویل چې د طالبانو یو وفد ته یې د دې لپاره بلنه ورکړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي ورسره خبرې وکړي. یاد وزارت ویلي وو چې دا وفد به د جنورۍ له 3 تر 15 په اوسلو کې د ناروې او یو شمېر نورو اتحادي هیوادونو له چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا ملاقاتونه د طالبانو حکومت په رسمیت د پیژندلو په معنا نه دي. او بل خبر دا چې د امریکا سمندري ځواک نن ویل د امان په خلیج کې له ایران تلونکو بیړۍ نیولې چې پکې هغه کیمیاوي سره بار واچي چونکو مواد ترې جوړیږي. ځواک وایي له دې لارې مخکې هم د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استول کېده. امریکایي سمندري ځواک وایي دغه بیړۍ د جنوري په 13مه د امان په خلیج کې په نړیوالو اوبو کې ولیده، وروختل او تلاشي یې کړه. یا ځواک وایي د بیړۍ تیر کال هم په زرګونو وسلې وړلې چې دوی نیولې او د یمن ساحلي ځواک ته سپارلې وه. دا په داسې حال کې ده چې دا اونۍ په ابوظبي د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو ډرون برید او د هغې په جواب کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد لخوا په یمن کې د هوایي بریدونو له وجې په سیمه کې سخته ترینګلتیا ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه اوري. ریسکیو یو یو دوه دوه اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د تیرو دوه ورځو بارانونو و کسان وژلي او تر 15 زیات نورې ټپي کړي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي وایي له ځپلو کورونا سره مرستې په پام کې نیولې دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلي له پاکستاني او طالبانو سره خبرې ځکه لغو شوې چې د دې ډلې شرطونه د منلو نو.
ٹی ٹی پی کی شرائط اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی.
او د شمالي وزیرستان په سپین وام کې پر لټوالو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی وایي حکومت ورته د دوی د امنیت ساتنې ډاډ ورکړی دی. موضوع په خیبر پختونخوا کې د تیرو دوه ورځو بارانونو و کسان وژلي او تر 15 زیات نورې ټپي کړي دي. دې ترڅنګ په یو شمېر سیمو کې ودانیو ته هم زیانونه اوښتي. د ریسکیو ادارې چارواکي وایي د صوبې په هغو سیمو کې چې بارانونو زیاتې ځپلې دي امدادي کاروایانې پیل کړي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې ویلي د جنورۍ پر 14مه یعنی سبا هم په صوبه کې بارانونه او پر غرونو واوره وشي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې سرکاري امدادي ادارې یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته د جنوري په 23مه ویل چې روانو بارانونو ټوله صوبه کې وو کسان وژري او نور 15 سیوا ژوبل کړي دي. د ټولو زیات زیان یې شنګله ضلع کې رسولې دي چې پکې 15 کسان مړه او 4 ژوبل شوي دي.
د اوسني بارانونو د لاسا اوسه پورې مختلف حادثات کې د خیبر پختونخوا تقریبا 7 افراد وفات شوي دي او 15 نه زیات زخمیان دي. داسې تقریبا 17 کورونه چې هغه ډیمیج شوی دي. ټول نغټه واقعیا چې دنو هغه شانګله کې راغلی و چې الته لینډ سلایډنګ شوی و او ریسکیو 1122 نن درې مروز دا چې هغه سرچ آپریشن شروع دی او اوس پورې تقریبا 9 کسان چې دنو هغه نه روخي دي. هغه کې 15 ډډ دي، 4 زخمیان دي، یو چې دې ماشوم اوس پورې میسنګ دی دا هغه سرچ آپریشن شروع دی.
بیا خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ اپتونو د نظم ادارې مشر شریف حسین مشال لیډو ته ویل چې د سوبې لزلې روانو بارانونو اغیزمن کړی دي او چې کوم ځای کې کورونه ړنګ شوي دي د هغه ځای خلک یې محفوظ ځایونو ته رسولي دي او دوی لپاره هر ډول امدادي سامان هم لیږلي دي.
دې حالې بارانو کې د دې شبې لس ضلع متاثر شوي دي. کوم یو ریلیف فنډ دی دا فنډ نه موږ په داسې قدرتي آفات کې چې څوک وفات شي هغې له درې لکو روپۍ او چې څوک شدید زخمي شي هغه له 1 لک روپۍ معاوضه ورکړو او د کور د پرېوتو 1 لک روپۍ او چې لږ شان نقصان شوي د هغې هم د نقصان په مطابقت سره د دې شور والله 1 لک روپو پورې معاوضه موږ ورکړو. چې د چا کور پرېوځي نو هغوی له هم د ضلع حکومت سره زمونږ د پیرینې طرف نه موږ ورته نان فوډ آیټمز وایو لایک ټینټ او کمبلې او فوم او د کچن سیټ دا وغیرہ په دې مشتمل یو سیټ دی هغه موږ ورکړو.
د ریسکیو 1122 ویان تر مخه د سوبې په 3 ضلعو کې د دوی اهلکاران سره د ګاډو طبي سامان او مشینرو چمتو دي او غرضو سیمو کې د واورو لرې کولو او لارو خلاصولو نه علاوه ګیر شوي سیلانیان او د دوی ګاډي هم راوباسل شروع کړي دي. دا په عمل ده چې د موسمیاتو محکمې تر مخه د جنوري 23 نیټې پورې به د خیبر پختونخوا زیاتره میداني سیمو کې د بارانونو او پغرونو د واورې ورېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي له بارانونو وروسته دوی غواړي خپلو پټو ته سری واچوي، خو دوی شکایت کوي چې له مارکیټه کیمیاوي سری یا خو غیبي دي او کشته هم نو بیې ډېرې لوړې دي. دوی زیاتوي چې پر وخت سری پیدا نه کړي نو کرلو فصلونو ته به زیان ورسي. په هیواد کې د کیمیاوي سری د کمښت پر مسله یا د هغې د نشتون مسله په قومي اسمبلی کې هم پورته شوې. وزیر اعظم بیا ویلي چې حکومت به د سری د ذخیره کوونکو پر ضد کاروایی کوي. د شانواز ترکزی په رپورټ کې تفصیل اورو.
د مومندو کروندګر وای بارونه شروع شوه دي غواړي غنمو ته یوریا یا کیمیاي سره ورکړي ورته نه ملاوي. ځینې کروندګر وای یو میاش اوران دي دوی په 2000 روپۍ سره اخستي وو، اوس دوکانداران په 3000 روپۍ ورکوي. پنګری یونس خان پورس کروڑ میچنه کې په یو دکان کې ناستو مشان رډیو ته وویل څلور دیر به دلل می غنم به بی سره پاتې کیږي.
دا سار خو ماته چا ویل ور په 5000 باندې خرڅیږي. ما جره کدا خو مونږ په 2000 باندې وړلا په 5000 باندې یک دم څنګه شولا. مصالحه په شوس مونږ راوتی یو دا ځکه چې د مصالحو ورځي باران ودری کې بیا خو پیدا نه کوي. بیا که مصالحه مونږ ته اسی ملاوي کې مونږ ته نه کوي پیدا، مونږ ته اوس په دې باران کې پیدا کوي.
د یوریا شارټیج یا کموخت د څو ورځې نه پیدا شوه نه یوازې د خیبر پختونخوا صوبی بلکې پنجاب کې هم کروندګرو د میډیا د رپورټونو سره سم بیا بیا احتجاجونه کړي غوښتلي یوریا دی په یو میاش وړاندنی قیمت واپس مقرره شي. هم د محمد د سوري یو دکاندار نه غوښتل چې پیژنګلوي ترګند شي، خو مشال رډیو ته ویل یو میاش وړاندې به دوی سره په 1300 روپۍ خرڅوله. دکاندار زیاته کړه په تیر هفته کې چې بارونه شروع شوي نو د سرو خریداران په ګڼ شمېر کې ورغلي او ورسره موجوده د یوریا بورې ختم شوې وي، اوس په ګرانه بیه سره نشي راوړلې. د جنوري 15 د یوریا یا کیمیاوي سرو په حواله د حکومت او اپوزیشن په خپلو کې ډېر بحثونه شوي. بس هغه وخت ډیر تود شو چې د پاکستان پیپلز ګوند ځینو غړو پوښتنه کړې وه په ملک کې د کیمیاوي سرو کمښت والی راغلی. د دغه پوښتنې په ځواب کې د صنعت او پیداوار پارلماني سیکرټری علی حمزه دا وکړې وه چې په ملک کې د کیمیاوي سرو کمښت نشته، بلکې کروندګری د کمښت او یا د مسلې ذمہوار وبلل. خو عام کروندګر وای دوی ته باید سری په وخت سره ملاو شي. د کوزه محمود نن نوې منتخب شوی کسان کونسلر طارق خان وای 15 بلل مې کړل ده خو سری نه دی ورکړي. طارق خان وای په لار چې دې تیریږي خلک ته د نه سر غوښتنه کوي.
خو دې باران کې مونږ چې کمی لل می دی اغه د پاره مصالحو په سی ګرځو املاوی کې نه مونږ ته تکلیف دی.
نو محمود د زراعت د محکمې یو مشر شفیع الله خان مشال رډیو ته ویلي باران کې باید غنم ته سره ورکړي ځکه ممکن ده غنم ورسره پیداوار زیات کړي. شفیع الله خان وای د یو اکړ معنا 2 ځمکه په سر یو بورې چې 50 کیلوګرام وي کیمیاوي سره کافی ده. بارانونو کې سریا خو نشته. یا د دکاندار رنگین خان پوینه دوی که د رجستر شوی ډیلرانو نه اخلي قیمت هم نوی معلوم، بس که په 2200 روپۍ ورکړه او که په 3000. مشال رډیو کوشش وکړه کوم حکومتي چارواکي سره خبرې وکړي خو ذمہواران موجود نه، ولې هغه غړي چې د زراعت او یا د پیداوار په حواله وزارتونو یا قایمه کمیټو کې غړیتوب نه خبرې نه کوله. یادونه ورده د جنوري په 12 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړو هر هغه څوک چې کیمیاوي سره ذخیره کړی په ضد دي عملیات وشي، ځکه د سترو کموخ پر روان فصلونه ډیر متاثر کی. شانواز ترکزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونا زنجیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی مبجا
قانونی لاری
پدونی موبجو
د رنا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
پدرینی موبجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو.
د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد ویلی د افغان طالبانو په مرسته له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د دې ډلې د سختو شرطونو لکه بلنه ناکامه شوې دي. نوموړي د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د امنیتي حالاتو په اړه وی خبري غونډې ته کړې دي. شیخ رشید منلی چې په تیرو 3 میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت بدونه زیات شوې دي. دا لاغه وروسته ده چې اپوزیشن ګوندونو په پارلمان کې له حکومت د زیاتو شو بریدونو او چاودنو په اړه سپیناوی غوښته دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد تیر مازیګر په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره په امنیتی صورتحال خبرې وکړې او هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو لپاره شرطونه د منلو لپاره آسان نه وو، نو ځکه په خبرو اترو کې پرمختګ ونه شو. هغه په دغه اړه زیاته کړه.
ٹی ٹی پی کی شرائط اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی.
د ٹی ٹی پی شرطن داسی رقم وو چې د منلو وړ نه وو. دا غوی سره د افغانستان د طالبانو د لارې مذاکرات کیدل او مونږ ته چې افغان طالبانو سره په ګوته کړي وو نو هغه شرطونه دومره سخت وو چې د منلو وړ نه وو. هغوی بیا په خپله اوربند مات کړو. بیا مونږ ورسره هم تماس ونه نیولو. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نه په خبری کانفرنس کې په لاهور، اسلام آباد او پیښور کې په دې روانه اونۍ کې د وسلوالو د بریدونو په اړه هم خبریالانو پوښتنې وکړې او هغه دا ومنله چې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، خو هغه د پخوا په رنګ په افغانستان دا تور ونه لګولو چې ګنی په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې په افغانستان کې د هند استخباراتي اداره د ماتې سره مخ شوه، نو ځکه اوس هغوی د پاکستان امن ته زیان رسول غواړي.
آج وہاں ماحول جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے خلاف تھا. آج وہاں طالبان ہے.
نن هغلته کې زمونږ په ضد یو ماحول نه دی. هغلته کې اوس طالبان دي. په افغانستان کې چې ان ډی اس او را د ماتې سره مخ شو، نو داوی وړې وړې ډلې اوس په پاکستان کې د تراګرۍ پیزا جوړول غواړي. خو د افغانستان پخوانی حکومت او د هند چارواکو په بیا بیا په تیرو وختونو کې د پاکستاني چارواکو دا رقم تورونه رد کړي وو، خو د روسي امنیتي صورتحال او امنیت ته د ورپېښو خطرونو په لړ کې د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې وویل چې د هغه وزارت د پولیسو ترڅنګ ټولو پوځي او نیم پوځي ادارو ته هم د امنیت د ټینګ ساتلو خبرداری جاری کړی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلي په وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د داعش خراسان ډلې وسلوالو شتون زیات شوی دی. د په خبره دغه ډله هم د تحریک طالبان په څیر یو خطر دی. بلخوا ځینې د چارو ځینې پوهان له دې سره اتفاق کوي، خو ځینې نور بیا وایي په پاکستان کې د وروستیو زیاتره حملو ذمواري د داعش خراسان ډلې نه بلکې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
د خبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی معظم جا انصاری وایي د صوبې د امنیت لپاره داعش خراسان وسلواله ډله هم د تحریک طالبان پاکستان په څیر یو خطر دی، خو د په خبره دا خطر مختلف دی. د پاکستان له شخصي ټي وي جیو سره په 28 جنوري یو مرکه کې معظم جا انصاری وویل له تحریک طالبان پاکستان داعش خراسان ډله ځکه جلا خطر دی چې دا ډله په دې سیمه کې کوم مرکز یا مشر نه لري.
داعش خراسان کو میں ذرا ڈفرنٹ تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں.
داعش خراسان ڈلی تھا زدہ و مختلف خطر پستر کے گورم زکی چدا دمر منظم نہ دا دمر انتظامی جوڑشت نہ لری ددی مختلف چانگی دی او ددی کوم داس یو مشر هم نستا چتے غیر فعال کړي یا ورسر مذاکرات وکړي. په مختلف ځایونو کې مختلف خلق دی او په داعش خراسان پوری ځان تړي
داعش خراسان په خیبر پختونخوا کې یو حکیم ستنام سنگھ او بیا پرل پسې په مختلفو بردونو کې څلور پولیسان وجل او په پولیو ټیم یې هم حمله کړې وه. نوموړی وایي داعش خراسان ډله په وړو وړو څانګو کې ویشل شوي چې یوه څانګه یې ختم شي نو کېدای شي چې بله یې موجوده وي. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه سمیع سبزی وایي له کله نه چې د تیر کال له 15 اگست څخه افغان طالبانو افغانستان نیولې نو د داعش او خراسان ډلې وسلوالو پاکستان ته مخه کړې. نو د په خبره ځکه چې یادې دواړه ډلې د یو بل مخالفې دي. سمی یوسفزی په 28 جنوري مشال ډوته ویل چې د خبر پختونخوا د پولیسو مشر دا خبره سمه ده چې داعش خراسان ډله د پاکستان پولیسو او امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج دی. د په خبره ځکه چې دغه ډلې مشران په سیمه کې نشته، وسلوال یې هم په دې وروستیو کې پاکستان ته راوختي او د دې هیواد له استخباراتي ادارو څخه یې په اړه ډېر معلومات نشته.
یو مشکل دا چې هغه هم چونکه دوی ډیر وخت لپاره هغه تنظیمي سټراکچر یې د افغانستان نه د باندې پاتې وو، د پاکستان له حکومتي ایجنسو سره د دوی ډیر زیات انټلیجنس معلومات نشته ده، چونکه دوی افغانستان نه اپریټ کیږي، ځینې کسان پاکستان ته راځي، نو له دې امله د پاکستاني ایجنسو لپاره دا یو چیلنج ده.
خو په پیښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي په پاکستان کې داعش خراسان ډله د تحریک طالبان پاکستان هومره قوي نه ده. نوموړی زیاتوي ځکه چې په دې وروستیو کې څومره وسلوالې حملې شوي په هغو کې د زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. محمود جان په 28 جنوري له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر داعش خراسان ډله ځکه خطرناک بولي چې دې ډلې پروسه کال د پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې د غټو بریدونو ذمواري اخیستې وه.
اهمیت خو دوی ویل ځکه ورکوي چې هلته په افغانستان کې د بدري غټو کاروایو چې کومې شوې دي تر اوسه پر کلمه چې جمعه په جمعه کوم دماکي وکې دی هغه هم داعش سره تړلې کېږي. بیا د دې نه علاوه چې کوم پاکستان سره نږدې کومې صوبې دي په هغې کې چې کوم کسان ګرفتار شوي دي یا وجل شوي دي د هغې باندې داعش نوم اخیستې کېږي. نو دوی ته دا پته ده چې همدې صوبو کې چې کوم د افغانستان مشرقي صوبې دي که په هغې کې تحریک طالبان موجود وي او داعش هم موجود وي، نو که تحریک طالبان د پاکستان لپاره مسله کېدای شي نو داعش هم کېدای شي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر داعش خراسان ډله په داسې حال کې خطرناک یاده کړي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په امنیتي سرتیرو لګښیو او پولیسو په ټیمو د بریدونو ذمواري منلي. د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې د پېښور ترهګرۍ مخنیوي پولیسو ویلي وو چې د دغه ډلې درې غړي یې وژلي دي. مرکزي داعش ډله چې په عراق او شام کې شتون لري په 2013 کال کې یې خپل خلافت اعلان کړ او له دې شاوخوا شپږ میاشتې پس یې خپل خراسان څانګه اعلان کړه. خراسان په یو وخت کې د افغانستان او له دې سره د خواوشا ځنو نورو سیمو پخوانی نوم و.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي که سو اتم سو یا بورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سړی نه خرابي لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان په سپین وام کې ځای خلکو لیوي او نارایسه پلکړې خپل پرلت ختم کړي دي. دوی وایي چارواکو زیاتره غوښتنې منلي دي او د نورو د بوره کېدو باور یې ورکړی دی. خو دوی په وینا کې غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به احتجاج پیل کړي. دوی دا پرلت د دې لپاره پیل کړی و چې امنیتي چارواکي دوی د امن پر ځای کولو او د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د هغوی د نه ځورولو ډاډ ورکړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د ځایي ولس لخوا د تیرې ویونۍ نه روان پرلت تیر ماښام پای ته رسیدلې. د پرلت مشران وایي چې اوتمانځای جرګې مشرانو په وسطه یې مذاکرات وشول، انتظامیه باور ورکړی، غوښتنه یې ځنه منل شوې. په ځنو به روانو ورځو کې بیا انتظامیه سره ناسته کوي. سو پرلت یې فلحال ختم کړ، که مطمئن نه شول نو بیا هم ناسته کولی شي. د سپینوام پرلت یو ګډونوال ملک یوسف هارون مشال ریډیو ته وویل چې مشران ورغلی ول، دوی ته ډاډ ورکړل شوی او روانو ورځو کې بل انتظامی مرستیال کمیشنر سره بیا لیدنه کړي.
د میزو ډیلیګیشن جوړ شو چې هغه شه د میزو سربراو شیر حاجی شیر محمد په دغه سربراوی چې میز غاټه لړلې د سی تا ډی سی چې کیمه خه میز 8 بو طالبې پاشه تقریبا 4-5 دوه منلې هغه چې انشاء الله زړه تر کې حال کا او د څلورم ورځې پرې او د هغه نه بعد چې ټیم یې د دغه تګ سره ریلیټډ دي د ایف سی ول سره
سپین وام کې ځایي ولس د یوې اونۍ نه پرلت پیل کړی و. غوښتنه یې کوله چې امن لپاره چې کم اقدامات کېږي، وسله والو زیات کاروایی کېږي، نو دا هم ولس خیال دې ساتلی شي. امنیتي چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې دا هم ولس خیال ساتي، کاروایی د وسله والو زیات کېږي او دوام به لري، عام خلق کله هم نه ځوروي. دوی دا هم ویلي ول چې وسله والو او یا د وسله والو سره مرسته کوونکو زید چې دوی کاروایی پیل کړي، نو خلق ته ورته په احتجاج نه راوځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
درنا پلور.
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د جنوبی وزیرستان د سرروغ اوسیدونکو د دوی لپاره د انټرنیټ د نشټوالي لامل شکایت کوي. دوی وايي په ځانګړي توګه د کوونکو کاروباریان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی حکومت غواړي چې دا مسله زر تر زره حل کړي. بل پلو ځای انتظامی چارواکي وايي هلته پر انټرنیټ کوم رسمي بندیز نشته، بلکې دوی په وینا دا یو تخنیکی ستونزه کېدای شي چې د لری کولو هڅه به وکړي. نمشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان سراروغه سیمه اوسیدین کی ویایي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ چار نه کوي، چې په واجه یې د سیمه خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه براکښه امداد الله مشال ریډیو ته وویل،
بیا ته چې کما د نتورک مسله دو نتورک خالی واتانس ده په یو کیلومتر سے چار کوي. په سراروغه شهر کما اله دوله ایریا دو په دغه بهخي چار نه کوي. انټرنیټ بهخي سستا سټوډنټ تا او کاروباریون خالتا ډیر زیته سلادو میز دے انتظامی انا دا مطالبہ کرے چے کیم انٹرنیٹ تا دادا حبال کو دس سارا چے کیم مٹے لگا ولی دی چے اپ ہائیڈ سارا لگا ولی دی او یختا دا ہا کنیکشن ور کو کاغا کولا سی او بیا پیراتا سل سارا روغا شو دے انٹرنیٹ او چے کیم سگنل دے اگے مسلو بیا حال سی او بل پی ٹی سیل روغا چے دے عوام دے پورا روغا گھاٹا خرچہ پہ وشولا اپ پی ٹی سیل ہا دے ویسا پرے باندھے عوام تے نور کوی.
عبد السلام یی چے انٹرنیٹ دے جوان تیرا ولے دے پورا ضروری شوی دای د زکه دا د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دا سہولت دویتا زر بروبار کی.
انټرنیټ د ضرورت شاید نن سبا ډیر ضروری شاید اچھا د پورا ضرورت ہے کنه مسافر د پورا ته کاروبار نه پورا د سکول د پورا په کورنا شه په کوټه شه چې پورت اندازه هغه سیګنل هچار نه کوي بار رانه کو پرېږه کنه په پښه کې په ټیچل کې بل ډول هغه ضروری چې هغه ولاګي کنه په کورسه په بازار شه پر د شپږ شهر کوي.
مشال ریډیو چې د سراروغه سیمه اوسې دین کې د انټرنیټ سہولت وشتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تاکشش وا غوی و ویل،
موبایل ټاورز سره روغ کی خو دا به اسید دي بارانونو وغي د وجه سره ټیکنیکل فالټي اذروایز کو صدا سي اورډر یا سره ډایریکشنز نشته چې ردل ته باندې دا جنتا سایت جوینټ ټاور وای کنه که یو فون زونګ اور جیز د دې ټولو یو دلته لګي او د دې تقریبا 20 سکوير کیلومتر ریډیس ته ده دي نو کافی ایریا باغم کور کی دا سي نور هم په لاین کې او غي سره چې څومره دا نیٹ والا سپیډ دی یا نور چې څومره سرویسز پکاري نو هغه سره اوبیسلی زیاتی.
د سراروغه اوسیدونکو دا هم وویل چې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دا دوی ته د انټرنیټ سہولت زر برابر کی چې دوی په خپل سیمه کې د دغه سہولت نه ګټا پورته کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د ماخام پنځه نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاور.
د خیبر پختونخوا د بیړنیو مرستو او د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارو چارواکي وایي د دې صوبې په لسو ضلعو کې بارانونو په تېرو دوو ورځو کې لږ تر لږه اووه تنه وژلي، پنځلس یې ژوبل کړي او یو شمېر کورونو ته یې زیان اړولی دی. د چارواکو په وینا حکومت به د مړ شوي تن کورنۍ ته درې لکه روپۍ، ژوبل ته یو لاکھ روپۍ او همداراز د ړنګ شوي کور بیا رغونې لپاره متاثرینو ته یو لاکھ روپۍ ورکوي. د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد وای له تحریک طالبان پاکستان سره یې ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه شو چې غوښتنې یې د منلو وړ نه وي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دغه خبرې د افغانستان د طالبانو د لارې کېدلې. دا د هغې وروسته ده چې اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې له حکومت څخه په دې وروستیو کې د زیاتو شوو بریدونو او چاودنو په اړه وضاحت غوښتی و. جماعت اسلامی وای تر هغه وخت به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلدیاتی نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون واپس نوی اخیسته. یاد ګوند له تیرو دریشتو ورځو راهیسې د سند اسمبلۍ مخې ته دغه بدلون ضد احتجاج کوي او وایي چې په دې کې د بلدیاتی استازو واک کم کړل شوی. خو صوبایي حکومت وایي دا د بلدیاتی نظام په قانون کې د بدلول د ولس د ګټې لپاره یې کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو وفد په ورځني سفر ناروی ته تللی. نوموړي ویلې دي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري حالت خبرې وکړي. دا راز د ناروی د بهرنو چارو وزارت ویلي د طالبانو پلاوي ته یې د دې سفر لپاره بلنه ورکړې چې پکې به په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي خبرې اترې کیږي. د امریکا سمندري ځواک نن ویل د امان په خلیج کې د ایران اتلونکې بیړۍ نیولې چې پکې هغه کیمیاوي سره بار وه چې چونکې مواد ترې جوړیږي. امریکا او سعودي عرب له ډېر وخت راهیسې په ایران تور لګوي چې حوثي اغیانو ته پوځي سامان ورکوي، خو تهران د حوثیانو د پوځي او مالي ملاتړ تورونه ردوي.
په جرمنی کې پر دې سربېره چې خلکو د کورونا واکسین اضافي خوراک هم اخیستی، تر نیمایي زیات خلک په کووډ 19 سخته شوي دي. همداراز نیوزیلند اعلان کړی چې د اومیکرون بڼې د زیاتېدو له کبله به د کووډ 19 اړوند محدودیتونه زیاتوي. ملاله بشیر معلومات راکوي.
په جرمنی کې په ځانګړې توګه برلین ښار کې د کورونا ویروس پیښې مخ پر زیاتېدو دي. په دې ښار کې په اوو ورځو کې 100,000 کسان په کووید اخته شوي دي. د دې هیواد نفوس 2.8 میلیونه دی او د ناروغیو د کنټرول ادارې رابرټ کاخ انسټیټیوټ ویلي چې 1.8 میلیونه کسانو وقایوي واکسین هم ترلاسه کړي. په جرمني کې وضعیت ځکه سخت دی چې د ټول نفوس اوسط عمر لوړ او د هغو کسانو چې نه دي واکسین شوي شمیر زیات دی. زرګونو کسانو د جنوري په 22مه نیټه د واکسینو د لازمي کېدو او کورونا ویروس له خپرېدو سره اړوند محدودیتونو پر ضد لاریون وکړ. نیوزیلند له هغو هیوادونو دی چې د اومیکرون باندې د خپرېدو مخه یې نیولې، خو د دې هیواد صدر اعظم جسندا آردرن تیر اونۍ ویل چې د کووید 19 د دې باندې د خپرېدو مخه نیول ناشونی دی. دې د جنوري په 23مه اعلان وکړ چې هیواد به یې وروسته له هغه چې د اومیکرون نه نوې پیښې پکې ثبت شوې له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ سي. مثبتې پیښې په یوه کورنۍ کې ولیدل سوې چې په یوه واده کې یې ګډون کړی و چېرته چې 100 نور مېلمانه هم وو. د هغې الوتکې چلوونکی او ستیوارد دواړه مثبت سو چې دې کورنۍ پکې سفر کړی و. په محدودیتونو کې په عمومي ترانسپورت کې ماسک پر مخ کول او د خلکو پر راټولېدو بندیزونه شامل دي، خو آردن وویل چې دا به ګرز بندیز نه وي او تجارتونه کولای سي خپل فعالیت ته دوام ورکړي او خلک له خپلو کورنیو او ملګرو سره لیدو ته سفر هم کولای سي. نوی بندیزونه در راتلونکي میاشتې تر پایه لګول سوي دي. صدر اعظم آردن همداراز وویل چې دی او کوژدنې پریکړه کړې چې په نیوزیلند کې د اومیکرون د خپرېدو له کبله د خپل واده مراسم هم وځنډوي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو څرخه ځان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ په پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې طالبان له دوی او د ټولنې له نورو قشرونو پرته حکومت ولایت دوام ورکړي بریالي بنه شي. د دوی په خبره د یوې سالمې ټولنې او حکومت لپاره د ګوندونو فعالیت ته زخته اړتیا ده. خو طالبان وایي تر اوسه د ګوندونو د فعالیت لپاره طرز العمل نه دی جوړ کړی او په خبره چې مخکینی هغه د فعالیت اجازه نه لري. له کابل زموږ د خبریالې د رپورټ اورو.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د سیاسي ګوندونو فعالیتونه هم په ټاپه ولاړ دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران او مسولین وایي چې طالبان د ټولنې د نورو قشرونو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو فعالیتونو ته هم اجازه ورنکړي د حکومت ولایي دوام به لانجمن او استبدادي وي. د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وویل چې دغه ګوند له تیرو څلیرویشت کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د یو مطرح سیاسي ګوند په توګه فعالیت درلود چې اوس یې طالبانو فعالیت بند کړی دی.
احزاب خو همیش که انتقاد هم کوي هغه انتقاد په قدرت باندې رسیدلی حزب هغه ځان اصلاح کوي او د افغانستان په خیر باندې وي یا د هغې وطن په خیر باندې وي. نو که دې ته اجازه ورنکړي او یوازې تحریک طالبان وي نو زه فکر کوم چې دا به ډېر بد عکس العمل هم په نړیواله سطحه باندې او دننه په افغانستان کې خو سلسله کوي.
ښاغلی ګیلانی په دې باور دی چې که طالبان سیاسي ګوندونو ته د فعالیتونو اجازه ورنکړي او خپل حکومت هم ټولګډونه نکړي د نړۍ په کچه به د حکومت په رسمیت پیژندل نور هم سخت سي. په افغانستان کې له تیرو څلورو لسیزو را په دې خوا بېلابېلو سیاسي ګوندونو فعالیت کاوه. آن دا چې په وروستي جمهوري نظام کې په کابینه کې په پراخ شمیر وزیران او استازي هم درلودل. وحدت اسلامي ګوند یو له دغو ګوندونو و چې د افغانستان د جهاد پر مهال جوړ سوی دی. د دې ګوند مشر محمد محقق چې په تیر جمهوري حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال، د ولسمشر سلاکار او بیلابیلو نورو لوړپوړو دولتي دندو کې پاتې سوی دی مرکه کې وویل په تیر جمهوري حکومت کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کېده او د جمهوري ریاست او ملي شورا په انتخاباتو کې د رایو حق نه درلود. خو په خبره بیا هم په هر دوره کې د ګوند له شپږو تر اتو غړو به په فردي توګه د رایو په ګټلو سره کابینه ته لاره موندله او په دې توګه به په دولت او حکومت کې ونډه درلوده. خو ښاغلی محقق وایي طالبانو په داسې وخت کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه بند کړي چې تر اوسه د کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دي پیژندل سوي. خو د ځینو سیاسي ګوندونو چارواکي وایي طالبان د سیاسي او فرهنګي فعالیتونو مخه یې نه سي نیولی. د برهان الدین ربانی په مشرۍ د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند هم کلونه وړاندې د جهاد پر مهال رامنځته سو چې د افغانستان د حکومت په بیلابیلو پړاوونو کې سیاسي فعالیت وکوه او ونډه یې درلوده. خو په روسي یو کال کې دغه ګوند د خپلمنځي سیاسي اختلافاتو له امله په دوو برخو وویشل سه چې د یوې برخې مشري د برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی کوي او د بلې هم عطا محمد نور. د عطا محمد نور په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند غړي جمشید اقبال وویل دغه ګوند په هر سیاسي دوره کې خپل فعالیت کړی او په خبره یې وس چې ټولنیزې رسنۍ د سیاسي او فرهنګي فعالیتونو لپاره آسانه او روانه لاره ده دوی بلا هم له دې لارې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
جمعیت اسلامي افغانستان معتقد است کی
د افغانستان جمعیت اسلامي په دې باور ده چې د طالبانو حکومت باید د خلکو د سیاسي برخلیک په اړه د دوی حقونو تضمین کړي. کوم چې طالبان د خلکو په ټولنیز او سیاسي عدالت باور ونه لري او باور ونه کړي طالبانو د حکومت دوام د افغانستان سیمه او نړۍ په ګټه نه بولي.
خغل اقبال په دې باور دی چې دیموکراسي او د نظام ټولګډون کېدل د حکومتونو د دوام یوازینی لاره کېدای سي. خو طالبان وایي د وس لپاره هیڅ سیاسي ګوند د فعالیتونو اجازه نه لري. د طالبانو د عدلي وزارت ویان مفتي بشار وویل چې تر دې دمه د دوی حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو لپاره کوم طرز عمل نه دی جوړ کړی او اوس د دغه وزارت لوري یوازې خیریه مؤسسو ته جوازونه ورکول کیږي.
د سیاسي احزاب لپاره طرز العمل نه دی جوړ شوی او د روان حالات هم نه ایجابه وي چې سیاسي احزاب لپاره جواز لیک ورکړل سي. په راتلونکي کې به اړتیا او ګټو زیانونو ته په کتو سره د سیاسي احزابو د جواز لیکونو او د رسمیت ورکولو په تړاو باندې تصمیم نیول کیږي.
د تیر جمهوری حکومت د عدلی وزارت د چارواکو په خبره له دغه وزارت سره په دې وروستیو کلونو کې ټول اویا سیاسي ګوندونه ثبت او جوازونه ورکړي وو. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د انوار الحق احدی په مشرۍ، د افغان ملت د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي، همدارنګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ځینو نورو ګوندونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو د دې ګوندونو مشرانو او ځینو غړو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو د اردوونکو د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري پر 20مه له پاکستان افغانستان ته د یو شمېر توکو د برآمداتو لپاره د امریکایي ډالرو شرط ختم کړی دی. کمیټې ویلي چې پاکستانی سوداګر کولی شي افغانستان ته د یو شمېر توکو د برآمداتو لپاره پاکستانی کرنسی وکاروي. د پښتونخوا سوداګر دې کار ته خوشاله دي، وایي چې په تاسو کې به افغانستان سره تجارت خوشي. فرهاد شینوارې د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري په 20مه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته په دستي توګه لک تر لګه 1400 سیزونو په پاکستانی کرنسی کې د اکسپورت کولو یا صادرولو منظوري ورکړې. په دې کې وریجې، مایان، غوښه، تازه او وچې میوې، بیکری، سبزي، سیمټ، مالګه، ماچس، تعمیراتي مواد، رخت او د شودو جوړ خوراکي توکي شامل دي. او یاد کمیټه د افغانستان نه د چلغوزو په واردولو باندې 50% ریګولیټری ډیوټي په نوم محصول هم ختم کړای. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال اگست کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هلته د بینکونو نظام غیر فعال شوی او سوداګر وایي اوس ورته په امریکایي ډالرو کې کاروبار کول مشکل شوی او په کار ده څه مودې لپاره ورته په ځایي کرنسیو کې د کاروبار کولو موقع ورکړل شي. پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکی یو سوداګر ګلاب خان مشال ریډیو ته وایي
اوس چې دا کوم یو سیزونی خوري لکه چینی شو، چاول شو، غوښه مخه شو، سیمنټ می مرشو په دې پاکستان په کنسای کې بدل اکسپورت کیږي. نو دې په فلحال اوس دغه یو پیدا مون تر راځي چې اکسپورت به که خیری سره په دې باندې شروع شي کار بلک ډیر شي، کنه ځکه چې ډالر مالر نشته نو هغه پرابلم بلک ډیر حل شي نو بزنس اکټیویټی به ډیر نه متاثره کیږي. نو چې چلغوزه افغانستان نه چې کوم راځي نو هغه باندې ډیره زیاته ډیوټي وه اوس چې دا 45% پر راکمه شو نو امید ده چې د سره به ان شاء الله چې پاکستان ته چې کوم امپورټ راځي افغانستان نه نو هغه کار به هم ښه شي او دا مسله به لږه ډېره څه حده پورې حل شي.
سوداګر وایي د پاکستان سټیټ بینک ورته ویلي چې واردونکي با صادرونکو ته امریکایي ډالر د تورخم د کسټم محکمې له لارې پاکستان ته لیږي، خو په موجوده وخت کې داسې خطر په خپل سر نشي اخیستی چې هلته د امنیت وضع ښه نه ده او څوک هم په لویه کچه د ډالرو وړو راوړو ته غاړه نشي کېښودی. په دې موضوع په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي
او بیا بارډر باندې اکسپورت له ډالر راوړل دام یو ناممکن عمل دی، ځکه چې په یو جنگ زده ملک کې یو رسکی ملک کې دومره بارډر کراس کول سره د فارن کرنسی نو دا یو ناممکن عمل دی، ځکه چې د قانون سره هم تضاد لري. نو دی وجه نه په څومره اکسپورټران چې دي د دې ځای نه د اکسپورټ چې څومره کاروبار دی آلریډي د دې پالیسۍ سره یو مشکل سره مخ دی.
پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې ټرافیکي ستونزو او هلته د سختو سفری شرطونو له وجې هم د دوی کاروبار اغیزمن شوی او په کار ده په دې لړ کې هم اسانی پیدا کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو
په پاکستان کې د کورونا وایرس د څار مرکزی ادارې د کووډ 19 ناروغۍ د لاخ پرېدو د مخنیوي په خاطر نوې لارښوونې اعلان کړې دي. په دې کې د جماعتونو او دینی مدرسو لپاره هم احتیاطي تدابیر شامل دي. د نوو لارښوونو تر مخه یوازې هغه کسان جماعتونو او نورو عبادت ځایونو ته تللو اجازه لري چې د کورونا وایرس ضد واکسین یې کړی وي یا یې لګولی وي. د دې تر څنګ د لوی عمر لرونکو کسانو ته هم ویل شوي چې لمونځونه په خپلو کورونو کې وکړي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د کرونا د اثر مرکزی ادارې این سی او سی نوې هدایت تر مخه ټولو د عبادت ځایونو کې په خصوصي توګه کوم سیمو کې چې د کرونا مثبت کیسونو شرحه د 100% نه سیوا ده هلته به یوازې هغې خلکو ته د عبادت لپاره د ورتلو اجازت وي چا چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. دارنګ د ډېر عمر او ناروغ کسانو ته جمعتونه او نور عبادت ځایونو پر ځای په کورونو کې د مونځ کولو وینا کړې ده. د جمعې خطبه به لنډوي او مونږ به په کلو میدان کې بغیر قالینه د کولو او سینیټایزر نه علاوه شپږ فټه سماجی فاصله ساتل هم لازمی ګرځول شوې دي. دینی عالم ډاکټر مفتی شوکت خټک په دې باب لوای چې وړاندې هم ټول دینی عالمان په دغه احتیاطي لارښوونو سلا شوي وو او اوس هم باید دغه احتیاطونه وکړي شي.
چې کوم متاثر کسان دي چې په دې وخت کې زکامونه دي، ټوخی دي، غاړې خرابې دي، سینې خرابې دي، ټمپریچر یې کیږي، بالخصوص هغه خلکو ته لږ ډېر زیات وینا او ډېر زیات ریکوېسټ چې بیماران د کم از کم په آیسولیشن کې شي، ځان د لږ جدا او لږ احتیاطي تدابیر، کور نه وتل، کاروبار او مساجد او بل ځای ته تلل راتلل، نو دا هم ډېر مؤثر کردار، ځکه چې بیمار ته په عام حالاتو کې هم په کور کې لمونځ کولو کې قباحت نشته، بلکې وینا دادا چې په باران کې په بیمارۍ کې شریعت مونږ ته گنجایش ورکړي په کور کې لمونځ کولو ته ممبر نه هم دا غوشي، نو دا په دې بیماری پلاو کې ډېر ښه مثبت چې کمواله براشي د بیماری په ډېره زیاته وبوي شکل دلته کې اختیار نه کی.
بلخو طبي ماهرین وایي چې سرنګ هوټلو، شادي حالونو، پارکونو او سینماګانو کې دغه احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد لازمی ګرځول شوی دی. باید په جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو کې هم د دې پام وساتل شي.
بالکل سوفیز باندې عمل درآمد ضرورت دی، که هغه جماعت دی، که هغه سکول دی، که هغه مدرسه ده، که هغه سینما ده، هر هغه د ګڼې ځای چرته چې د خلکو د راغونډېدو او د خلکو د جمع کېدو ځینې دي، په کار ده چې هلته د سماجي فاصله وساتل شي. هلته د ایز ا هول صرف ویکسینیټډ خلکو ته اجازت وي. د دې ویکسینیشن چې کولو لپاره دی یو پراپر یو متکل انتظام وي چې هلته د هغې پته لګې دي شي. د دې نه علاوه زیات تر چې کوم ځای کې چونکې حکومت سره خو د دې اعداد شمار شته، نو ښه خبره دا ده چې دا ټول سیزونه دی ویکسینیشن سره مخته کړي شي، چې څومره ویکسینیټډ کسان دي هغه دې د جمع ځای ته د هغوی انټری چې ده هغه دې ورته وکړي شي.
په 22 جنوري خپور شوی سرکاري شمېرې ښایي چې دغه یو شواروس کې ټول پاکستان کې شپږ نیم زرو نه سیوا کیسونه د کرونا رپورټ شوي دي، چې خوشا یو کال هم زیات وشو چې دومره غټه شمېره کې بیا د کرونا مثبت کیسونه رپورټ کېدل شروع شوي دي، او ټول پاکستان کې واره بیا د مثبت کیسونو شرحه د 12% نه هم زیاته شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
جماعت اسلامی د سند حکومت لخوا په بلدیاتی قانون کې د بدلون پر ضد په کراچۍ کې احتجاجي پرلت دوام ورکړی دی. د ګونځای مشران وایي تر هغه وخته به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلدیاتی نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون بیرته نه وي اخیستی. دوی تور پورې کوي چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د بلدیتی ادارو، تعلیمي ادارو، روغتونونو او سیمه ایزو ادارو د ټیکس او ګټو ټولې څانګې په خپل لاس کې اخیستې دي. خو د سند حکومتي چارواکي وایي د خلکو د ګټو د بلدیتی ادارو د خوالي لپاره په دې قانون کې بدلون کړی دی. د یادونې وړ ده چې د سند حکومت په وروستیو کې د 2013 کال د بلدیاتو په قانون کې بدلون وکړ او هغه یې له اسمبلی منظور کړ. نیاز علي د موضوع نور تفصیل راکوي.
دا جماعت اسلامی د کراچی مشران وایي چې پسند کې واکمن د پیپلز ګوند حکومت د دغه قانوني ترمیم سره د بلدیاتی ادارو په ټول وسایل په خپل واک کې اخیستل دي. په دې اړه په کراچی کې د جماعت اسلامی مشر حافظ نعیم الرحمن د جنوري په 22 مشال لیډیو ته وویل لدی قانون سره سم د سن حکومت د بلدیاتی ادارو، ټولو تعلیمي ادارو، روغتونونو او د سیمایزو ادارو د ټیکس او د ګټي ټولو څنګه کنټرول په خپل لاس کې اغستی او د صوبې په غټو خارونو کې د بلدیاتی دارو د استادو او د میئر اختیارات هم کم کړي.
می مطالبه کرتا ہوں کہ کراچی کے جتنے ادارے ہیں
دیوائی چیز غختنه کوم چې په کراچی کې څومره اداري دي د هغې د انتظامی کنټرول او مالی چارو واک دی بلدیاتی ادارو ته پیر تور پېشي. په کراچی کې د بلدیاتی ادارو د نو واکدارۍ لامل ستونزې پیدا کیږي. موږ د اطلسم آئینی ترمیم لمخې د سن حکومت څخه د بلدیاتی ادارو واک غواړو او تر هغې به دا احتجاجي پرلت دوام لري تر څو چې دا قانون بیرته اخیستل شوی نه وي او دا ټول هسپتالونه چې سن حکومت په واک کې اخیستي دي باید بیرته ورکړل شي.
تمام هسپتال جس پر سن حکومت نے قبضہ کیا ہے واپس ملنے چاہیے.
بلخوا د سن حکومت وایي چې د خلکو په ګټه او د بلدیاتی ادارو د خوالی لپاره په قانون کې بدلون راوستي دي او سن اسمبلی دغه بل په غوس اکثریت منظور کړي. د پاکستان د پیپلز ګوند د سن اسمبلی غړي او د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاہ د جنوری په 2 په کراچی کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې ګوندې په پرامن احتجاج کولو باور لري خو د سن اسمبلی په 100 استادو په ایوان کې جماعت اسلامي یوازې 1 استاد دی او دوی دا ټول بل نه دی لوستي. جماعت اسلامی په خیبر پختونخوا او پنجاب کې هم د دې بلدیاتی قانون ملاتړ کوي خو پسند کې مخالفت کوي
کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس نئے لا میں ہم نے بہتر کی ہیں.
دی وای چې موږ په دې نوی قانون کې ډېر پرمختګ کړی دی خو د دوی مسله قانون نه بلکې بل څه دی. موږ د بلدیاتی ادارو استادو ته په دې قانون کې زیات اختیارات ورکړي دي. موږ په خبرو اترو باور لرو او د جماعت اسلامی یا نورو سیاسي ګوندونو د اندېښنو د هوارولو لپاره موږ یو کمیټي هم جوړه کړې ده او موږ به دا ستونزې د خبرو اترو د لارې حل کړو او په دغه نوی قانون کې د میئر او بلدیاتی استادو ته ډېر واک ورکړی دی
بنا ہے اس میں جنہوں نے بہت زیادہ اختیارات دیے.
بلخوا پسن اسمبلی کی دا اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف گن او متحدہ قومی مومنٹ کڑو ہم دا نوی بلدیاتی قانون پزد ہم احتجاج کرے او ویلی چھ دا دی قانون دلاندی دا سن حکومت پزانگڑی توگا پا کراچی کی دا بلدیاتی دارو پا گٹا او انتظام پا خپلواکی اخستل غواڑی خود دا سن حکومت دا اطلاعات وزیر سید غنی او بیا نورو وزیرانو بیا بیا دغا تورو ناردوی او ویلی دی چھ پا کراچی کے بعد پخوانی ولسمشر جنرل پرویز شرف هغه بلدیاتی نظام هیڅ کله هم نافذ نشي چې ځینې ګوندونه پرې ونازول شي. د سن حکومت په دې وروستیو کې په صوبه کې د بلدیاتی نظام په اړه د 2013 کال قانون کې ترمیم کړی او په سن اسمبلی کې منظور کړی دی. د لوکل ګورنمنت ترمیمی بل 2021 په نوم په دې بل لمخې د سن حکومت د کراچۍ میټروپولیټن کارپوریشن څخه د 1400 اسپتالونو انتظام بیرته صوبایي حکومت ته سپارل شوی. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د بلوچستان پر لویو لارو د خونړۍ او ټرافیکي پیښو لړۍ روانه ده. مرستندوی اداره یو دوه وای په تیر یو کال کې یوازې د صوبې پر دوو لویو لارو نږدې 8000 ټرافیکي پیښې شوې وې. د دې ادارې په وینا دا پیښې د 2020 زیږدیز کال پرتله په 2021 کال کې زیاتې شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي او صوبایي حکومتونو پر اعلاناتو سربیره دا سړکونه لا هم یو رویه دي. د ترانسپورټرانو مسافرو په وینا د حادثاتو د دې حادثو یا د دې ټرافیکي پیښو لویه وجه هم دا ده چې ټرافیک زیات او سړکونه واړه دي. د بلوچستان حکومت وایي دوی دې مسلې ته پام کړی دی او ډېر ژر به د لارو د دوی رویه کولو چارې پیل شي. بوریوال کاکړ رپورټ راکوي.
د بلوچستان پر لویو لارو کارکوونکي مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وایي په 2018 کال کې له ژوبه تر کوټي او له کوټي تر کراچۍ پر غځېدلې سړک نږدې 8000 د ټرافیک پیښې شوې وې. د یاد ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جنوري پر 2 مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې په زرګونه کسان ټپي شوي او په سلګونه وژل شوي وو. نوموړي وویل چې په پښتنه سیمه کې تر ټولو خونړی سړک هغه دی چې له ژوبه تر کوټي غځېدلی دی.
چې کومه ژوب ټو کوټا های وی ده په دې باندې په 2021 کې 1190 اکسیډنټ شوی وو او په کوم کې 2100 ته نږدې خلک ټپیان شوي وو او شپږ اویا خلکو زبن ترلاسه ورکړی ول. په دې سیمه کې در ټولو زیات اکسیډنټونه شوي وو هغه د کلاسفلا علاقه د نسی شاخوا کومه ایریا ده په دې کې شوي وو. په کوم کې تقریبا 568 اکسیډنټ په 2021 کې شوي وو په هغو کې 19 خلکو زبن ترلاسه ورکړی ول.
سمیع الرحمن مندوخیل زیاته کړه چې د بلوچستان صوبې بل نړی سړک هغه دی چې له کوټې څخه په بلوس میشتو سیمو کې تر کراچۍ تللی دی. د پر هغه سړک په تیر کال کې د سویو ټرافیکي پیښو په اړه وویل
د N25 کوم سی کوټه کراچۍ های وی ده په دې کې په 2021 کې 6100 اکسیډنټ روډ ټرافیک اکسیډنټ شوی ول. په کوم کې سی د 8000 نه زیات خلک انجر شوی وو زخمیان شوی ول او 155 خلکو ژوند ترلاسه ورکړی ول.
د یادونه ورده چې دا شمیره یوازې د سوبې تر ټولو لویو دوو لارو د هغو پیښو دي چې مرستندوی ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر راټول کړی دی. د دې ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل په وینا کې څه هم په 2020 کال کې د 2020 کال پرتله ټرافیکي پیښې زیات شوي وي خو مرګونه پکې نسبتا لږ شوي وو. د دې په خبره د دې وجه پر دې لارو د دوی د ادارې بیړنۍ مرستې دي چې تر ټرافیکي پیښو وروسته یې سمدستي خلکو ته رسوي. د بلوچستان پر دې لارو سفر کوونکي ډرایوران مسافر او ترانسپورټران وایي چې د ټرافیکي پیښو لوی لامل واړه سړکونه او پر هغوی زیات ټرافیک دی. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې د صوبې ټولې لوی لارې به دوه کوي چې هم د ټریفیک رواني چټک سي او هم د حادثو مخه ونیول سي. خو پر حکومتي اعلاناتو سربیره لا هم دا لارې هغه سي یو رویه دي چې شاوخوا هر ورځ پرې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د بلوچستان د سړکونو د چارو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جنوري پر 2 مشال راډیو ته ویل چې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارې به ډېر زر دوه کړي.
داسې ده چې له چمن څخه تر کوټي او کراچۍ د سړک دوه رویه کولو د کار پرانیسته وزیر اعظم عمران خان کړی ده او پر دې به ډېر ژر عملي کار پیل سي. د ژوب او کوټ ترمنځ سړک د سی پیک برخه هم دی، پر هغه هم کار پیل شوی دی او هغه به هم له ټاکلي طریقه کار سره سم سرته رسیږي.
سردار عبدالرحمن کیتران وویل د دومره لویو سړکونو دوه رویه کول وخت او وسایلو ته اړتیا لري، خو د ده په وینا د بلوچستان صوبایي حکومت دې کار ته ژمن دی. د ویل لکه څنګه چې له کلاسې پلا څخه پر لورلای تر ډیره غزی خانه غزیدلې سړک تر پخوا پراخ شوې دي، همداسې به د صوبې نورې لارې پراخ کړي. خو په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د بلوچستان صوبایي حکومت یوازې اعلانونه کوي او د صوبې د پرمختګ لپاره عملی کار نه کوي.
د وروال کاکړ رپورټ د خبرونې د پای شي بي دي لند خبرونه له منور شاور.
د خیبر پختونخوا د بیړنیو مرستو او د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارو چارواکي وایي د دې صوبې په لسو ضلعو کې بارانونو په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه اووه تنه وژلي، 15 ژوبل کړي او یو شمېر کورونو ته زیان اړولی دی. د چارواکو په وینا حکومت به د مړ شوي تن کورنۍ ته 3,00,000 روپۍ، ژوبل ته 1,00,000 روپۍ او همداراز د ړنګ شوي کور بیا رغونې لپاره متاثرینو ته 1,00,000 روپۍ ورکوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي له تحریک طالبان پاکستان سره یې ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه شو چې غوښتنې یې د منلو وړ نه وي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دغه خبرې د افغانستان د طالبانو له لارې کېدلې. دا د هغې وروسته ده چې اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې له حکومت څخه په دې وروستیو کې د زیاتو شویو بریدونو او چاودنو په اړه وضاحت غوښتی و. جماعت اسلامی وایي تر هغه وخته به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلدیاتي نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون واپس نوي اخیستی. یاد ګوند له تیرو 3 ورځو راهیسې د سند اسمبلۍ مخې ته دغه بدلون ضد احتجاج کوي او وایي چې په دې کې د بلدیاتي استازو واک کم کړل شوی. خو صوبایي حکومت وایي دا د بلدیاتي نظام قانون بدلول د ولس د ګټې لپاره یې کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو وفد په ورځني سفر ناروې ته تللی. نوموړي
ویلی دی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري حالت خبرې وکړي. دا راز د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو پلاوي ته یې د سفر لپاره بلنه ورکړې چې پکې به په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي خبرې اترې کیږي. د امریکا سمندري ځواک نن ویل د امان په خلیج کې د ایران اتلونکو بیړۍ نیولې چې پکې هغه کیمیاوي سربار وه چې چونکي مواد ترې جوړیږي. امریکا او سعودي عرب له ډېر وخت راهیسې په ایران تور لګوي چې حوثي یاغیانو ته پوځي سازوسامان ورکوي، خو تهران د حوثیانو د پوځي او مالي ملاتړ تورونه ردوي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون باچا، منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو لستودیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.